السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنور.
د پاکستان د بونو چارو وزیر وایي د دې لپاره ماسکو ته تللی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته سخته سزا ورکړل شي. او روس د هغه غټې حملې دفاع کوي چې روسیه او شامي جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کړي. اوزا خبرونو تفصیل. د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف وایي د دې لپاره ماسکو ته تللی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه سیف بیګال مشالو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي.
په تیرو درې څلورو کلونو کې زموږ له روسیې سره اړیکې ډېرې ښې شوې. زموږ دا مهال له روسیې سره دفاعي همکاري ده، همدارنګه ورسره سیاسي اړیکې لرو. هغه څه چې زموږ په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان دي او کوم حالات چې په پاکستان کې دي، نو زما د دې سفر هدف پر بیلابیلو مسلو لکه د داعش ډلې د ځپلو او نورو مسلو په هوارولو شریک کار کول دي.
د پاکستان د بونو چارو وزیر له یو پلاوي سره په څلوزنی سفر وروسته پر داسې وخت للی چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا راغلي. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته سخته سزا ورکړل شي. نن د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاج اکبر جان په مشرۍ دغه مظاهره وشوه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو، مدني سازمانونو، پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د باجوړ له مامونو سره تعلق لرونکي احمد شاه چې د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی و د فروری په 15 په کراچۍ کې وتختول شو او په 2 مړې وموندل شو چې پرې تشدد شوی و. د امریکا لخوا هغه اقدام تر 3 میاشتو ځنډول شوی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې اچول و کوم چې پر ترهګرو د مالي سرچینو بندولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. دا خبره د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف بیګا نا وخت تا پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړي بیان کې کړي ده. نوموړي ویلي چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په نامه سازمان پریکړه کړې چې د امریکا پر دې ګام به په سمدستي توګه عمل ونه کړي. برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د غوښتنې ملاتړ کړی و. خواجه سیف د پاکستان دوست هیوادونو ته په اشاره ویلي د دوستانو مننه کوي چې مرسته یې ورسره وکړه. که څه هم په دې اړه زیات تفصیلات نشته، خو رسمي سرچینې وایي چې په دې سازمان کې موجود چین، روس او ترکیه د امریکا د غوښتنې مخالفت کړي. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوال برید په اړه د حقیقت موندونکي ډلې د څېړنو رپورټ بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د کونو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي د سهشنبې په ماښام مشال ریډیو ته وکړه، خو هغه په دې اړه له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د له هغې وروسته دا چې یوه میاشت مخکې وسلوال د کابل پر انټر کانټینټل هوټل برید وکړ چې پکې تر شلو زیات کورنۍ او بهرني مېلمانه وجل شول او لسګونه نور جوبل شول. تاسو مشال لیدو ته غوښتي. روس د هغه غټې حملې دفاع کوي چې روسیه او شامي جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کې کړي. یو خپلواک څارونکی وایي چې په دې برید کې په 13 ورځو کې 250 ولسی وګړي وجل شوي. د عملیات چې پکې د راپورونو له مخې لسګونه ماشومان هم وجل شوي. پرې د فروری په 6 د ملګرو ملتونو او غربي حکومتونو لخوا د غوسې او خبرداري څرګندونې اهم مخې ته راغلي، خو د دې باوجود د روس د بونو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د عملیات په حق وو. لاوروف په ماسکو کې ویلي چې د موجوده تړونو تر مخه د ترهګریز جنگ د هیڅ وجې نشي محدود کېدی. ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او بشري حقونو ډلو په 3 ساعتونو کې د شامي او روسي جازونو لخوا په بمبارۍ کې په لویه پیمانه د ولسي وګړو وژنه غندلي. امریکایي چارواکو د سه شنبه په ورځ ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو له مرستیال امریکایي ولسمشر مایک پینس سره لیدکاته لغوه کړی دی. ټاکل شوی وه چې مایک پینس د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د خور په ګډون د هیواد له ځینو مشرانو سره لیده کاته وکړي. د براچال کې دا چې مایک پینس د ژمی اولمپیک لوبو په مراسمو کې د ګډون لپاره له یو پلاوي سره جنوبي کوریا ته تللی. په جنوبي کوریا کې د ژمی اولمپیک لوبې دوام لري. تر اوسه پکې ناروی له 9 مډالونو سره پر لومړي نمبر، جرمني له 3 مډالونو سره پر دویم نمبر او کاناډا له 19 مډالونو سره پر دریم نمبر ده. د ناروی او جرمني په ګټلو مډالونو کې 11 د سرو زرو او د کاناډا په هغو کې 8 د سرو زرو مډالونه شامل دي. او اخری خبر د کرکټ، پرون دا وخت په دوبی نړیوال کرکټ سټیډیم کې د پاکستان سوپر لیگ ټرافی په ډاکولو د سوره وشو چې پکې د لوبډلو مالکانو، انتظامی او پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ګډون وکړ. د پاکستان سوپر لیگ ټرافی په یو هلیکاپټر کې راوړل شو. د دفاعي چمپیون پېښور زلمی کپتان ډیرن سمیت ته وسپارل شو. د پاکستان سوپر لیگ پرانستې د سوره به سبا په دوبی نړیوال کرکټ میدان کې کیږي او له هغې وروسته به هم سبا د پاکستان پر وخت 10 بجې په یاد میدان کې د ټورنمنټ لومړی میچ د پېښور زلمی او ملتان سلطانز ترمنځ شوی. پر دې سربېره اسلام آباد یونایټډ، لاهور کلندرز، کراچی کینګز او کوټا ګلیډیټرز هم په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي روسته د سفر مقصد یې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ تعلقات مضبوطول دي. معلومات درکو. د ملګرو ملتونو د مالی چارو د سار ادارې د امریکا په هغه وړاندیز کار ځنډولې چې پکې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو فهرست کې د شاملېدو غوښتنه شوې وه. یو کارپوه وایي
اول خود افغان خبر دا بنیادی کہ پاکستان را ولے ہے گرے لسٹ یعنی کہ مشکوک پر لسٹ کے را ولے ہے کہ پاکستان بارے کے با حقیق رسنا سے معلومات کوئی کنا
پدې رستو کې د پښتنو د احتجاجونو زیاتېدو تر شا لاملونه څه دي؟ پدې اړه یو رپورٹ لرو.
تاسو ولې آواز نه راوچتول؟ هغه ځان نه ده هغه د پخندا شوي سوشل میډیا نه آواز راوچتېدو. بیا زمونږ جنریشن سره دا موشو چې موږ په جنګ کې لیم شو.
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده. وابهورئ چې ځینې پښتانه ولې په نورو ژبو کې لیکل کوي.
اردو ادب د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بله دا ده چې په اردو کې مونږ اظهار کوو نو هغه زمونږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو نه ته رسي.
دا مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام هم لرو. راسره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف وایي له روسي چارواکو سره د سیمې په تیره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. نوموړي چې دا مهال د روس په 4 ورځني سفر دی بیګا مشال ریډیو ته ویل هغه هیواته د سفر هدف یې د اسلام آباد او ماسکو د اړیکو پیاوړي کول دي. خواجه آصف په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د داعش ډلې په موجودیت اندېښنه وښوده، خو افغان چارواکي بیا وایي په افغانستان کې یاده ډله تر ډېره ځپلې. تفصیل دانی ساجمل نورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي روسي ته د سفر موخه د سیمې مسئلو حل موندل او د اسلام آباد او ماسکو اړیکې لا نورې ښه کول دي. نوموړی دا مهال روسي ته په 4 ورځني سفر دی. خواجه آصف بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویل چې له روسي چارواکو سره د سیمې او افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي.
پاتیرو درې سلور کلونو کې زموږ له روسي سره اړیکې ډېرې ښې شوې. موږ غواړو چې دا اړیکې نور هم پراخې کړو. زموږ دا مهال روسي سره دفاعي همکاري ده، همدارنګه ورسره سیاسي اړیکې لرو. هغه څه چې زموږ په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان دي او کوم حالات چې په پاکستان کې دي، نو زما د دې سفر هدف پر بیلابیلو مسلو لکه د داعش ډلې د ځپلو او نور مسلو په هوارولو شریک کار کول دي.
خواجه آصف پرون په مسکو کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې بیا ویل چې د دوی په ان په افغانستان کې د داعش میرا زیاته ده.
زموږ په ان په افغانستان او په ځانګړې توګه شمال ختیځ کې د داعش ډلې شمیر د طالبانو له هغو ځینو ډلو څخه زیات شوی چې شاوخوا هره ورځ یې کابل او امریکا ذکر کوي. خو کابل او واشنگتن په افغانستان کې د داعش د موجودیت او یا د داعش د ډلې د پراخېدو په اړه رښتینی تصدیق نه کوي.
د خبری غونډې پر مهال د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل له بده مرغه په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو د زیاتې مودې لپاره موجودګي هم هیڅ سوله او ثبات نه دی راوستي.
Особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
Мог да Афганистан да не наудари хват шаухата зангле памку. Мог да Афганистан да харабидунку амнияти халату да трахгру да фалиятуну зиятиду да нашейту кугвах аудари хват пашмала у хатиски да даиш тдали пьявули киду пара гаде андихне лару.
Американский чарваки бай Пакистан де пахпала хавра да ваславалу парсид преканда гамуна портакри. Да гасе Афган чарваки бьявай тарсоче Пакистан пахпала хавра ваславал не бисапали тар آغی پا افغانستان کی امنیت نشی تنگی ده خو پاکستان وای چه دا وصلوالو زید بیل تاو پیرا کاروائی کبی. دا افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری مشال لیڈیو تو ویل پا افغانستان کی داعش دل منصب مرکزون نلری او تر دیرا زپل شوی دا.
پا افغانستان کی داعش دا باول شوی ده کمزور شوی ده دلتا دی داعش سلور رهبران وجل شوی دی وز پا افغانستان کی داعش مرکزون نلری که کم چو نفرم موجود دی اغام که وازی دی ننگرهار دی شنوارو دی ولسوالوی پا غرو که یو سو گروپون موجود دی چه حرکتی دی جوجان ولایه دی درزا پا ولسوالی که دی نور داعش پا افغانستان کی نشته دی او نچو که اجازه ورکی چه دلتا مرکزون جور کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د خواجه آصف سفر با د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي دفاعي او په بیلابیلو شوبو کې د همکارۍ لا نورې زیاتولو لپاره لار هواره کړي.
داوانی ساجمل د ملګرو ملتونو فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په هغه تجویز تر دریو میاشتو پورې عمل درآمد ځنډولې چې پکې غوښتنه شوې وه چې د پاکستان نوم دې په هغه فهرست کې شامل کړي چې د ترګرو سره پکې مالي مرستې کیږي. خارجه وزیر خواجه آصف چې دا وخت د روس په څلور ورځنۍ دوره دی د دې اقدام هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د پاکستان کوششونو رنګ راوړو او پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړی شو. خواجه آصف په همدغه پیغام کې د دوست ملکونو لخوا د پاکستان په ملاتړ کولو مننه کړې ده. دا چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس دی د خټک په اسلام آباد کې له اقتصادي چارو خبریال اکرام هوتی پوښتلی چې نوموړی داسې جواب وایي.
فائنانشل اکشن ٹاسک فورس اقوام متحدہ ذیلی ادارہ رہا دا دا کئی چیز اقوام متحدہ دا پارا رپورٹنگ کئی چی بھائی کم ملک کے دین و حاگے کے تخاگرے دا پارا چکم پیسی دی اغور کرے کی گی اور کم ملک کے دا پیسو چکم تفصیل دے تاکہ زیادہ خدشات دی یا ثبوت نہ دی دلے قسم ملکنا لسٹ جوڑ رہی کہ آغا خلق اس آغای بانے ہیچ شک نہیں برین کی تھی آغا مشکو کی برین کی تھی آغے تک بلیک ہوئی کہ آغے بانے ثبوتی نو پاکستان مخکې هم مشکوک پاتې شوی دی نه غاله مخکې بیا د مشکوک نه کوز کړی اوس بیا د مشکوک
دې کې ویل شوي دي چې درې میاشتو دپاره پاکستان دا ځنډول شوی دی نو آیا درې میاشتو نه پس به د دې بیا اجلاس کیږي او بیا به په دې باندې غور کیږي دې کې د پاکستان دپاره څومره د خوشحالۍ خبره ده او څومره د خفګان خبره ده؟
اول خو د خفګان خبره دا بنیادی چې پاکستان را ولې غې دا گری لسٹ یعنی چې د مشکوک په لسٹ کې را ولې غې نو دا چې کله مخه ته خبر راشي نو هغه دا چې پاکستان باره کې به هغې سره څه معلومات کوي کنه هغه معلومات ځینې هغه په خپل ویب سایټ باندې هم کوي خو زیات هغه د خپل اجلاس لپاره محفوظ ساتي او هغه باندې کنفرم کوي خلک لکه هغې سره خبر کوي تور پہ لګی او وایي چې جواب راکا.
دا د پاکستان لپاره د تشویش خبره نه ده چې برتانیا غونې ملک هم په دې کې شاملېږي؟
ورځي دوه سیزونه داسې دي چې ترهګري او علاقائی شخڑے یعنی دا کمی نتی جنگو نا جوڑی گی دا دا سی خبری دی چا آغی که آغی دا ملکونا چدی نو آغا دا دوستای باوجود آغی دا کوشش کئی چی بھئی دا آغی کسو ککڑ نشی حالاتو که آغی ہی انٹرونشن کئی
دا پاکستان پا سعودی عربستان کی یا پا دبئی کی یا نور چکم دا میڈل ایسٹ ہے وادون ایدل تا دیر زیاد خلق دیو اکثر خلق دا حوالی پا ذریعہ پیسی را لیگی نو آیا دا غا سسٹم امور سر خرابی دیشی دا کدا سی او سٹیپ مخی تراشی
بوری جی حوالا کے تا تقریباً سا ننا دولت کالا مخی دا خبر شروع شا آفیس آف فارن ایسٹس کنٹرول او سی اے ایس دا امریکی او دارا دا وزارت خزانه باندې کار کوي دا غي نو هغه ادارې دا وي چې به ځینې ملکونه چې دي هغه چې کوم حواله په ذریعہ باندې ترانزیکشن کوي یا تفصیلات پی نو هغه مشکوک دي نو هغه کې یو پاکستان هم وو نو چې کله پاکستان سره تعلق لري هغه مشکوک تفصیلات نو بیا دا کیږي چې هغه باندې سټن دی واشي نو پاکستان کې د نېشنل بانک چې کوم سرکاري بانک دی او نور بانکونه دا هغه باندې یو مانیټرینګ شروع شو نو پته ولګي دا چې واقعي ځینې تفصیلات دي نو دا هغه جواب نشته نو پاکستان سره تعلق لرونکي ځینې خلکو کاروبارونه چې دی هغه سیز کړل هغه باندې بندیز ولګو چې ته بهر ملک کاروبار نه کوي. سر
د اقتصادي چارو لکارپو اکرام هوتی سره تاسو مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د پاکستان سینیټ د ګل پورس په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره وار له مخه د موجودو حلقه بندیو کارولو یو قرارداد منظور کړ. ځینې قبایلي مشران وایي د دې لپاره چې د هیواد په وروستۍ سرشمیرنه کې د قبایلو آبادی په سمه توګه نه ده ښودل شوې، ځکه نو هلته انتخابات باید پر پخوانو حلقه بندو وشي. خو ځینې قبایلي مشران بیا پر دغه قرارداد نیوکې کوي او وایي چې پر ضد به یې احتجاج کوي. تفصیل لانی ساجمل نورو.
د پاکستان سینیټ په قبایلي سیمو کې پر پخوانیو حلقو د عامو انتخاباتو لپاره د قرارداد منظوري ورکړې ده. دا قرارداد د کرمی جنسینا سینیټر سجاد توري وړاندې کړی و. د قبایلي مشرانو په وینا اوس به د منصوري لپاره قومي اسمبلی ته هم وړل کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند او د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د دې قرارداد په اړه وایي،
په ټول پاکستان کې بحث و چې په نوي سینسس باندې په زور باندې الیکشن وشي. د کوربه ایجنسۍ آبادی کمه شوله او د باجوړ ایجنسۍ آبادی ډېره زیاته شوله. باجوړ له ټول فاټا تقریبا 26% جوړیږي. زمونږ یو ورور کوربه ایجنسۍ سره تعلق دی او دغه سیټ د کوربه ایجنسۍ نه روانو. ښکاري ده داسې چې دا سیټ باجوړ ته ځینو هغه د سینټ نه دا قرارداد پیش منظور کړی دی. نو که داسې وشي نو دا به یو ډېر لوی پنډورا باکس پوله شي. دا 2 سیټونه به اوس په آبادۍ باندې تقسیمېږي په مختلفو ایجنسیانو باندې.
شهابالدین وایي باید په قبایلي سیمو کې د آبادی په بنیاد حلقہ بندی تقسیم کړل شي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اسد افریدی بیا وایي دا قرارداد ورته د منلو وړ نه دی او باید نوې حلقہ بندی وشي.
خدا خارو چی چونکه فاټا ته په 2018 کې په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندگی ملو شي، دا خو د فاټا دی د تیر جدوجات سمرو شو. د هغه سره خو بیخي انحراف ته وړر جاته د فاټا د خلکو سره. کدی په یو هفته کې دا خبره نه کوي نو موږ به د پریس کلب مخې ته درنه ورکو د 3 ورځو دپاره.
د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د کرمې د ان ای حلقې زیاتره خلک قسم د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو باید چې په پخوانیو حلقه بندیو ټول ټاکنې وشي.
زمونږ هم الیکشن کمیشن سره په دې حواله باندې خبرې هم شوې دي چې کوم الیکشن ایکټ 2017 هغه کوم دغه شی ریکمند کړی شوی دی چې د فاټا کم سیټونه دي 2 لس د 2 لسو باندې پاتې شي، ځکه چې د فاټا خلک د حالاتو د وجې نه آی ډی پی شوي دي. واپسی نه شوي په مردم شماري کې هغه کمې حلقې کې آبادی کمه راغلې ده، نو دغه وجې نه نو مومازړه طریقہ باندې 2 لس ممبران دي د قومي اسمبلی د 2 لس واړه برقرار پاتې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا مهال د قبایلي سیمو لپاره 200 کې دي او د زیاتره قبایلي مشرانو په وینا د هیواد په وروستۍ سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی کم یا د کړل شوې ده. خو شهاب الدین وایي که په قبایلي سیمو کې د پخوانیو حلقه بندیو خبره د مردم شمارې له وجې پر ځای پاتې کړل شو، نو دا باس په نورو صوبو کې هم راپورته کېدای شي او انتخاباتو ته زیان رسولی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په دې وروستیو کې د پښتني سیمو مدني او سیاسي فعالانو د پښتنو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره او ناستې وکړې. دا چې پښتانه ولې دا احتجاجونه کوي او عمده لاملونه یې څه دي، د شاهین بنیری په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د پښتون لاریون په نوم د روان کال د فروری د وړومبۍ نیټې راهیسې روانې احتجاجي مظاهرې و سوات او باجوړ ته هم غځېدلې دي. په دغه سیمو کې مظاهره چان په امنیتي پوستو د زورولو، ماورای عدالت قتلونو، خراب امنیت او امنیتي ځواکونو لخوا په ولسي وګړو د تشدد پر ضد اواز اوچتوي او له ریاسته غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو اوسیدونکو په شان د دوی حقونه هم ومني. هغه څه لاملونه دي چې دا مهال یې له وزیرستانه تر سواته او باجوړه ولسونه راپارولي دي. په دغه اړه د سیاسي او ولسي چارو شنونکې افراسیاب خټک وایي د روانو جنګونو او بېقرارۍ سره د پښتنو په ټولنه کې ډېر سماجي او فکري بدلونونه راغلي دي او ولس غواړي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي.
فاټا تیرو 15 کالو کې خو ډېر ظلم وکړو. یو لسم سپتمبر نه پس خو دا بیخي یو قسم ته د دهشتګردو ته وسپارلی شو. د جنګ چې وشو جنګ کې ډېره تباهي وشوه، بیا خلک بېځایه شو، بېکوره شو. یو خو دغه استبداد جبر خلکو وکتو، بله دا ده چې سماجي تبدیلۍ هم راغلې دي. بل دا ده چې د فاټا خلک چې بېکوره شو نو خاریو ته راغلو، نو خاري ژوند ته مخامخ شو. شعور چې راغی دا یو طرف ته او بل طرف ته سیاسي توګه باندې مکمل بې واکه دي. نو دا فرق چې تضاد چې دا هم د دې باعث شو، بیا خصوصا د ځوانانو کې سیاسي پارټو چې مودي داسې کروندې کولې هغه چېرته غورځونې دی کنه.
په سوات کې تاریخ لیکونکي او لیکوال ډاکټر سلطان روم بیا وایي د تاریخ په اوږدو کې په دغه سیمه کې مزاحمتي تحریکونه راوچت شوي دي او دا لړۍ لا ولاړه نه ده. نوموړی زیاتوي باید ریاست د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی ستونزې هوارې کړي.
کار کله چې ظلم او زیاتی او سختی دی او ډېر وخته پورې شوي خلک بیا مجبوران راپاسي دا مخکې ما په خپل یو کارمونو کې لیکلي وو چې یاره که دا د صورتحال نه پرې رزلټ سره وځي که نه ریاستی ادارو په خلکو سره غواړي دې حق قانوني حق مې لري دی او که نه الټه راځه او داغې دا به خو بیا الټه یې صرف وایي ښه سختي که نه.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې دا نوی مزاحمتي تحریک د ځوانانو دی، ځکه چې روایتي مشران د نوي دور د غوښتنو نه ډېر نه دي خبر. په پېښور پوهنتون کې د سیاسي چارو استاد ډاکټر نورین نصیر وایي مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او باید د هغوی د قربانو قدر وشي، خو نوی کل اوس په دې پوهه دی چې خپل آواز څنګه واکمنو ته ورسوي.
دا ویل غلط ده چې زموږ مشران چې دي نو هغه اوس زموږ د څه د کار نه دي. دا خبره نه ده. زمون چې کوم کا ځوان کول دی هغه پوهېږي نه چې د دې جنریشن چې څه غوښتنه ده هغه به دې څنګه ریکنسایل کوي، ځکه چې هغوی یو زوړ ټرډیشنل سوچ والا دي. ترونو ته نیکانو ته به ما وي چې دا تاسو ولې آواز نه راوچتولو، هغه دې دا نه ده، هغوی به په خندا شوي سوشل میډیا نه آواز راوچتېدو. بیا زمونږ جنریشن سره دا موشو چې مونږ په جنګ کې لویم شو.
دا یادونه وردا چې د پښتون ژغورنې تحریک د سوري لاندې په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت نورستو په وزیرستان کې د ولس ځنې غوښتنې منل شوې دي، چې دا غي نورستو اوس د سوات او باجوړ خلک هم د خپل غوښتنو په حق کې د احتجاجي مظاهرو لپاره راوتلي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
په پاکستان کې اوسیدونکو یو شمېر لیکوالانو په اردو ژبه په شعر او نثر کې کار کړی دی چې د اردو دانې طبقې پام یې ځان ته اړولی دی. پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې په اردو ژبه د نوم ځلولو هڅه کوي چې عمومي تاثر دا دی چې پښتانه سمه اردو لیکلی او ویلی نشي. نجیب عامر په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
لیکوال اسیر منګل وایي پښتانه برلاسي خلک دي او چې هڅه یې کړې ده نو په دې توانېدلي چې د نورو ژبو ویونکي متاثره کړي. په خپله منګل په نثر کې د اردو څو کتابونه چاپ کړي دي. دې په اړه وایي
ما په اردو کې قسم را کار کړی، ما نثر کې کړی. نو ما نثر مې کړی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي، 500 سال او هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مشبالی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. لکه یو بل کتاب ما لیکلی فسانه کوفسار، نو هغه فسانه کوفسار کې ما داسې چل کړی دی چې هغې کې ما د پښتو منتخب څلوېښت تفسانه هغه ژباړلې دي او په اردو کې بیا خپرې کړې دي.
اسیر منګل وایي په نثر کې ځکه کار کړی چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه شاعري کول ستونزمن کار دی. خو د مهمندو ایجنسۍ لیکوال، شاعر او خبریال غلام حسین محب چې په پښتو ژبه د شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ کړي، اوس په اردو کې خپله شعري مجموعه چاپوي چې محشرستان نومیږي. دې په اړه راته داسې وویل:
مشرستان زما اردو شاعری دا او دا اوس می چاپ تا ور کړل د درسلو روز کې وراشي ان شاء الله. نو اردو ته په دې لاره چې مونږه تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغه وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بل دا ده چې په اردو کې کوم مونږ اظهار کوو نو هغه مونږه د پښتنو آواز نورو ژبو ته رسي.
غلام حسین محب وایي که څه هم له مورنۍ ژبې پرته په نورو ژبو کې شاعري کول ګران کار دی، خو دا چې د په اردو ژبه کې تر شپاړسم جماعت زده کړې کړي نو ستونزه ورته نشته. له محب وړاندې ګڼو نورو شاعرانو هم په اردو ژبه شعرونه لیکلي. احمد فراز د کوهاټو خو په اردو شاعرۍ کې نوم ځلولو. حمزه بابا هم په اردو ژبه شعرونه لیکل خو بیا پښتو ته په مکمله توګه واوښت. په همدې ورځو کې په بنو کې د یو پښتون شاعر افتخار دورانی د اردو شعرونو مجموعه د شب یلدا په نوم چاپ شوی. هغه راته ویل
شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري، احساسات لري، او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډیرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره د هېوادونو چې کوم دي په دې کې هم دا ویل کېږي نو خلک هم پرې پوهېږي، پر هغو پورې رسولم د دې ژبې.
لدی علاوه اظهار الله اظهار او نورو زنو پښتنو شاعرانو هم په اردو کې تبازمای کړی ده. په نثر کې عمر ګل اسکر، فاروق سرور، طاهر افریدی او راشد خټک هڅه کړې چې د پښتنو اثر د اردو ژبې لوستونکو ته ورسوي. ل راشد خټک مې پوښتل اردو ویونکي د پښتنو د اثارو څومره تګي یا لیواله دي. هغه راته ویل
خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دا خو هغوی ته دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې، هغه ته چا ویلو چې ته دغه ژباړې کړې وي. هغه راته ویل چې یاره دا که ښه وي که خراب وي زه په دې نه یم، زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه تاته سوچ وپوهېږم، خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري، دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول، هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته یې ته خو ډېر لوړ دغه دي لیکل دي، دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه ښي.
اردو د پاکستان قومي ژبه ده او دغلته د اوسیدونکو قومونو سندیانو، پنجابیانو، بلوسو او پښتنو ترمنځ د رابطې په توګه هم استعمالیږي. پښتانه لیکوال وایي په دې توانېدلی چې په اردو ژبه کتابونه چاپ کړي، خو لا هم په دې نه دي توانېدلی چې خپل دغه کتابونه د پاکستان ټولو هغو سیمو ته ورسوي چېرته چې اردو ویل کیږي. زیاتره وخت دغه کتابونه پښتانه لوستونکي لولي او یو نیم اردو ویونکي کس ته هم رسیږي. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د کرکټ بورډ تر څارنې لاندې ترسره کیدونکې تجارتي ټورنمنټ پاکستان سپر لیګ لوبې د فروری له 28 شروع کیږي. په دې شلو وریزو لوبو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي چې د دې ټورنمنټ لپاره په ویل شوي ځانګړي سندره شروع کیږي.
د پاکستان سپر لیگ لوبي د پنځشنبې ورځې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به په پنځشنبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 10 بجې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د دوبۍ په نړیوال کرکټ میدان کې ترسره شي. دا کال به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي چې 3 لوبې به په پاکستان کې وي. د پاکستان د سپر لیگ پر ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې 3 لوبو کې به 2 په لاهور کې وي او یوه لوبه یعنی پایلوبه یا فاینل به په کراچۍ کې ترسره کیږي. په تیرو ټورنمنټونو کې 15 لوبډلې وې، خو د دې کال په پی ایس ایل کې د پېښور زلمی، کوئټه ګلیډیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچۍ کینګز او لاهور کلندرز ترڅنګ شپږمه لوبډله ملتان سلطان هم شامل ده. د پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په تر سره سو ټورنمنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټیډ او دویم پېښور زلمی ګټلی وو. کوئټه ګلیډیټرز لوبډله دواړه ځله پایلوبې ته وتلې وه، خو لومړی یې له اسلام آباد یونایټیډ او بیا له پېښور زلمی څخه ماته خوړلې وه. پاکستان سپر لیگ د کرکټ مشهور تجارتي ټورنمنټونو ته په کتو پیل شوی دی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوې ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي مندل دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونه تا تاسو غوږی د دې خبرونه په نیمای برخه کې د تاسو لپاره 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو چې زموږ همکار ګلیاس به تر تنې پنی غوړاندې کوي. هو اوس د مازیګر سلونی مې بجې او شوې لن خبرونه بالا اسرار عالم مومن نوورو.
د پاکستان د بنچور وزیر خواجه سیف وای د دله فار ماسکو ته تللی چې په سیمه کې دروانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه سیف بیګال مشال سر خبرو کویل دی غواړي چې لروس سره پلړی کې الله ټینګ کړي. خواجه سیف سروزنی سفر او روس ته تللی. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا په یو احتجاجي لارون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته دی سخت سزا ورکړل شي. د باجوړ له بمونو سره تعلق لرونکي احمد شاه چې د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی وو د فروری په 15مه په کراچۍ کې وتښتول شو او په 18مه یې مړې وموندل شو چې پرې تشدد شوی وو. د امریکا لخوا هغه ګام تر دریو میاشتو ځنډول شوی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې اچول وو کوم چې پر ترګرو د مالی سرچینو بندول لپاره مناسب ګامونه ناخلي. دا خبره د پاکستان د منصور وزیر خواجه سیف بیګا ناوخته پر خپل ټویټر پاړه په خبر کړی بیان کې کړی ده. د شام حکومت پلوا جنگیالی د هیواد په شمال کې د ګوردانو تر ورکی لاندې افرین سیمې ته نوت او ترکی ځواکونو په سمدستي توګه خبرګون خودلې. دا خبره د ولساتنې کنډک نومي خاص شامی کوردی ملیشي د سه شمې پورس په یو بیان کې کړي. روس د هغه غټي حمله دفاع کوي چې روسي او شمی جنگي جازونو د دمشق په مدافعات وکړي. یو خپلواک سرون کوي چې په دې برید کې په 13 ورځو کې 250 وګړي وژل شوي. او په دوبۍ کې سباله د شروع کېدونکي پاکستان کرکټ سوپر لیگ په میچونو کې لومبه میچ د پاکستان پر وخت 10 بجې د پېښور زلمی او د ملتان سلطان ترمنځ لوبېږي.
مشال ترنا لاندې
قدرمن اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د مشال ترنا لاندې بحث کې ستاسو قربا ګل ایازم تاسو ته هرکلی وایم. درنو اردوونکو نن بحث به موږ د پاکستان او د روس ترمنځ اړیکو باندې کوو. څنګه تاسو معلومات په خبرونو کې هم تاسې واوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف د روس په سالور ورځنی سفر ماسکو کې دی او هلته یې د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ملاقات کړی دی. همداراز نور پور چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو تاریخي تناظر کې تاسو درنو اوریدونکو وایم چې په 1978 کال کې د پاکستان او شوروي اتحاد هغه وخت کې روسنو شوروي اتحاد نو په لومړي وار سفارتي اړیکې د مئی په لومړۍ نیټه په 1978 کال کې پیل شوې. د دې روسنو په 50مه او 60مه لسیزه کې هم اړیکې خېبې. د اتیامي لسیزه کې به اړیکې خراب شوې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان قبضه وکړله او پاکستان د مجاهدینو مرسته وکړل. همدارس په 1991 نه واخلي 1991 کال کې حالت نور هم خراب شو چې په هغه وخت کې د پاکستان کې د بینظیر بټو حکومت وو. همدارس کومو ګورو په 1991 کال کې د پاکستان په هغه وخت کې وزیر اعظم نواز شریف په لومړی وار روس سره د اړیکو خکولو خبر ورکړ. دا لومړی ځل چې د پاکستان له لوري روس سره د اړیکو خکولو په اړه مانی سبایون نورال. بیا دغه راز په 2001 کال کې په لومړی وار د روس وزیر اعظم میخائیل فراکوف د پاکستان درې ورځنی سفر وکړ. او دا په 18 کالو کې په لومړی وار چې د روس یو لړپوري چارواکي د پاکستان سفر وکړ. د دې روسو کومو ګورو بیا حالات د خکې دوه طرف ته روان شو. درنو اردوونکو تاسو یو دا خبر هم کوم چې زمنګ د ټکنیکی وجوهاتو لکبله د ټلیفوني رابطو لوجنه زمنګ نننی میلمانه چې دی موږ سره کوشش کوو بار کوشش کوو چې غو سره زمنګ رابطه وشي او په دې اړیکو باندې موږ سره خبري وکړو. موږ سره میلمانه چې دی هغه شهریار خان دی چې په د ترهګری عزت هغه باندې پی ایچ ډی کړی د سکالر دی. همدارس کارپو د سیمه ایز چارو کارپو افراسیاب خټک او بریګیډیر سید نذیر صاحب چې دفاعي چارو کارپو دی. موږ کوشش کوو په دې منځو مینا کې چې هغه سره رابطو کو. خو ما سره زمنګ د مشال رادیو سینیئر ایډیټر او من کارپو او دی او همکارم دی داود خټک را سره په سټوډیو کې ناشته دي. نو موږ په پیل د خپل خبرونو وکړو چې د پاکستان او د روس اول خو تاسو هرکلی وایم داود خپل پروګرام کې هرکلی سره خو د مشال تر رڼا نه بحث کړم په دې باندې خبرې کوم لکه شانې د تاریخي تناظر کې خبره وکړه چې د پاکستان او د روس ترمنس چې کوم د وسنی حالات چې د تعلقاتو کې دی تودواله راغلي دي کوګورو خواجه صفالت موجود دي خو په تاریخي تناظر کې وګورو په د سلویخ د اتسلویختم د واخت بیا د سړی جنگړي د بیا د افغانستان باندې قبضه او د غیر رښتو د نواز شریف وخت او بیا 2000 نه پسته به کوم حالاتو دا څنګه تاسو ګورئ چې آیا دا اتار چڑھاو یا دا چې کوم دا منځوبینه کې دا راغلی دي تاسو څنګه
ګورئ؟ ډیره مننه. اول خو ستاسو د بلن او کوم وګورو نو د روس چې کوم یعنی زمونږ اوریدونکو چې کوم هغه زیاتره خلک چې زمونږ ریډیو اوریددي په حواله سره تاسو ته خبرو کوم، د روس رول په سیمه کې د هغه وخت نه ډیر را سرګند راغی د کله نه چې په افغانستان کې په 1999 کې روسی پوځونه افغانستان ته داخل شول، دغلته کې چې کوم د افغانستان چې دی وته سور انقلاب وای دغه انقلاب دغلته راغلی او په هغې نه پس بیا د روس پوځونه دغلته داخل شو. د روس پوځونه دلته یو ډیر زیات وخت تیر کړ او چونکې دا د پاکستان سره یو نږدې ګاونډي هیواد وو، بیا د پاکستان خپل څه دې باره کې اندېښنې وې او دغلته نړۍ هم راغلی وه، هغه هم په افغانستان کې تر یو حده پورې انوال وه او دې ټولو خلکو ته به یاد چې دې دور ته به د مجاهدینو دور ویلو یعنی د روس په ضد باندې چکم جنگو. بیا زه به تاسو ته ډیر په مختصر سره دا ټول تاریخ بیان کوم. نو اغه نو روس ته بیا داسې وشو چې یو وخت داسې راغی چې د مجاهدینو یعنی د نړۍ په چې نړۍ دی تر شا ودرېده، نو دی د روسی فوز پر ضد باندې وجنګیدل او یو وخت داسې راغی چې په اته اتیایم کې بیا روس د جنوا سمجوتي لمخې د افغانستان نه اوت، خو په افغانستان کې بیا هم امن پر ځای نشو، بیا په خپلو کې جګړې راغی. نو د دغه وجه نه مونږ د سیمې ته ګورو نو د روس سره د پاکستان چې کوم تعلقاتو یعنی د اولنه مخکې سړه جګړه روانه وه، پاکستان امریکا ته لاړې نږدې سیټو او سنټو کې پاکستان ملګری جوړ شو، خو په دغه وخت کې بیا د روس سره چې کوم نور د تعلقاتو هغه نورم لږ ورپسې ورسخت شول او خراب شول. اوس چې مونږ ګورو نو په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، اوسنۍ جګړه یعنی د 9/11 نه وروسته یا د اوس چې کوم مختلف حالات او واقعات نوی نوی مخې ته راځي، په دې کې یو وار بیا د سیمه ییزو هیوادونو د افغانستان د ګاونډیانو او ورسره د نړیوالو طاقتونو د دې سیاست یو بل رخ اخلي لګیا دی.
مطلب دا رخ څنګه رخ اخلي؟
دې کې داسې کیږي چې لکه د پرون یعنی د پخوا ملګری چې هغه د هغه ملګرتیا نه خپل لمن را غونډي او کم چې د پرون د دې
اتحادیانو یا
د دې چې کوم مخالفانو هغه مخالفانو ته ورنږدې کیږي. زه به تاسو ته یو مثال دا درکم چې د سړې جګړې په وخت یا د افغانستان چې کوم دغلته چې د مجاهدینو دور و د روس په ضد باندې، په هغه کې هند او روسیا دا ملګری
دا ملګری وو،
بل خو که وګوري پاکستان د امریکا ټینګ ملګری وو، کسه هم په هغه وخت کې د چاینا رول دومره زیات نه و. اوس کوم وګورو چاینا مخ په وړاندې ډیره زیاته راځي، چاینا ډیر مخ په وړاندې را روان دي. پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې هغه ګرموالی اوس مونږ ته په نظر نه راځي، بلکې زه به په نورو الفاظو کې ویم چې ډیر محتاط یم، لږ سوړوالی پکې راغلی دی او غلط فهمي پکې ډیرې زیاتې راغلي دي. د هغې په نسبت هند او روس که څه هم د دې ترمنځ لویا لانجن نشته دي، خو تعلقات هغه سي ګرم هم نه دي
چې
د جګړې په وخت کې وو، او د هغې په نسبت هند اوس لګیا دی امریکا ته نږدې کیږي. افغانستان که وګورو د ولسمشر بوش په وخت کې افغانستان او امریکا نږدې وو، د کرزي په اخیری ورځو کې افغانستان او امریکا ترمنځ سلګ ډیره فاصله راغلی، خو اوس افغانستان او امریکا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې دا بیا یو بل سره جخت خجوختی یعنی د دې پالیسۍ چې کوم دی هغه د یو بل تر ډیره حد پورې په جوړه دی او هغه کې ستاسې مشکل نشته.
پدې کې یو د غوڼي هیوادونو خبره تاسو وکړه، لاو د سیمیز هیوادونو نو د ایران او د هند کا اړیکه موږ ګورو، هغه پدې کې سرول لري چې د پاکستان روسته اور نږدې کیږي؟
ګوره اړخونه خود دې مختلف دي، دغه مختلف اړخونه
تاسو سیمای سیوادونو اتلافونو او د اتحادونو خبر وکړه چې نوې اتحادونه جوړیږي نو دام یو وجه کې دي
ګوره دا سیده چې پنړیوالو اړیکو کې دا ویل کیږي او دا یو سیټ رول دی چې هیڅوک د همیشه د پاره دشمن نیستا او هیڅوک چې په اسانو الفاظو کې ووم هیڅوک د همیشه د پاره دوست نی یوازې دوست چې ستاده هغه قامی مفاد دی چې کله ستا قامی مفاد وی نو بیا ستا اړیکې د کله چې قامی مفاد سره مشترک شي نو بیا دوه هیوادونه چې په تیر وخت کې هر څومره د یو بدن لري پاتې شوي خو هغه بیا نږدې راځي یعنی نیشنل انټرست
خبر وکړه نو آیا دا اړیکی به دایمی وی او کنه دا ارزی دی څنګه تاسو خبر وکړه دا خو د ټول عمر لپاره دشمن نشي کېدی او ټول عمر لپاره دوست نشي کېدی
په بین الاقوامي تعلقاتو کې زما خیال چې همیشه د پاره یو شی یو شان نشي پیدا پاتې کېدی د نړۍ حالات د یو ملک حالات د یو ون حالات دا وخت په وخت بدلیږي تاسو د ایران باره کې پوښتنه وکړه اوس د افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی نو کوم د ایران حالاتو ته ګورو نو اول خدل ته طالب وو طالب کوم وګورو نو ایران د طالب سره هم اختلاف لرل او د مزار شریف هغه واقعیت ټولو خلکو ته یاد دی چې کله طالب راغی او په مزار شریف باندې قبضه وکړه الته د ایران سفارتکاران چې هغه وژل شوی او بیا حالات دې ته رسیدلی چې ایران خپل پوځونه راوستي د افغانستان په بارډر باندې پراتو او نږدې وج تر دې حد پورې تللی چې په افغانستان باندې حمله شوی وي خو اوس بیا حالات یو بل رخ اخیستی دی کوم دې سیمې ته وګورو اوس دلته نه یوازې دا چې طالب مضبوط شوی دی دې سره نوی ډلې هم را برسېره شوې دي او په دغه نوو ډلو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی تشپنوم اسلامي دولت وسلواله ډله چې کومه ده چې هغه د دغه وجود اصل کې په شام او په عراق کې جوړ شوې دي خو چونکه الته کې نړیوالو طاقتونو د دې خلاف
وځپلوکا
نو اوس داسې کېږي چې دا سوچ دغه فکر کسه هم خلک نه دی راغلي خو سوچ او فکر دغه تل راغلي دی د اغي پنوم دلته یو ډله جوړه شوې ده چونکه اسلامي دولت وسلوار ډله طالب اوس په دې وخت کې ما چې څنګه وی چې تعلقات همیشه یو شان نشي پاتې کیږي طالب د ایران د پاره یا ایران طالب د طالب د ځان د پاره دومره خطر نه ګڼي سومره چې داعش ګڼي او د اغي یو ډیره وړه او بنیادی وجه دا ده چې ایران چې دی اغه یو شیا یعنی اکثریتي شیا هیواد دی چالت کی شیا مسلمانان دي بلخوا کوم وګورونو داعش چې دی اغه یو سلفي سوچ سره تعلق لري نو اغه کې دی کې د سوچ او د عقیده اختلاف دی نو د دې د وجه نه ایرانم لګ اندېخمن دي کوم وګورونو روس هم کتا سو د سرګی لاوروف
دا خبره
ستنې چې د خواجه اسيف سره د کوم ملاقات وکړو د غین ورستو بیا پریس کانفرنس کې نو سرګی لاوروف هم په دې پریس کانفرنس کې او چې یاره داعش چې کوم راغلي دي نو هغه موږ د پاره خطر ده نو پاکستان او د روس دا اړیکې د سخکاری چې دا په یو ډګر باندې یو بل ته دی په مزه باندې رانیز دی کیږي خو بلخوا چې زمونږ د مشال یو خبريال بیګه د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان سره خبري کړي دي نو هغه ته ویلي دي بخکار ډول چې د آیسیس و د آیس یعنی د استشپنوم اسلامي دولت وسوال ډلې وجود بدلته وی خو هغه ډیره زپل شوې ده او هغه د توان نه لري چې هغه د افغانستان لپاره یا د یو ملک لپاره خطر جوړ کړي نو دغه شیان دي چې دا ملکونه لري کوي او نږدې کوي یو بل ته
دا موږ دا خبره جاری ساتو خو زمنګ بدقسمتي ده چې زمنګ د تکنیکی مسلو هم موجود ده یو سندري په لور زو او بیا به د بحث ته ادامه ورکړو
Thank you. شزل میں وایو مونگا ہر یو زاند دی وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلا رچی خو تنن گیا لے وایو حل پو کل تندی دا مارا ورو را بلل وارو پلو کورا نایو کی دوازو نا ترل وارو سولا وارو
درمره وزونکو د مشال رادیو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته تاسو غوږی په دې باندې بحث کوو چې څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان او د روس ترمنز اړیکی ډیر تودی شوې دي او بیګا د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف مشال رادیو سره په ځنګړي مرکه کې هم دا ویلي دي چې دا وخت په روس کې او په ماسکو کې موجود دي او د بارونو چارو وزیر د خپل روسي سیال سره ملاقات هم کړی دي چې د پاکستان او د روس ترمنځ اړیکی خیشي وي دي. داود خټک سره مو خبره جاری ساتلې وه او داود خټک سره په اغه ځمانی خبرو بیرته شروع کوو چې د سیمه ییز هیوادونو ائتلافونه او نوي اتحادونه جوړیږي په دې حالاتو کې بے ماتا سن دا پختنه بچی آیا دائمی دا اڑیکه به دائمی بی او کنه دا اسی ارزی دی نو تاسو جواب چیرې دا یو خبره حتمی نشی کې دی ځکه چې د سیمه ایز حالات وخت په وخت بدلیږي. لدی وړاندې که تاسو راته وایئ چې د پاکستان او د روس ترمنس لدی وړاندې څنګه څنګه اقدامات یا هغه پورته شوی
ګوره یو خو ما چې څنګه ذکر وکړ چې هغه کوم چې د دې تعلقات په کوم وختونو کې خنو هغه د تر اتیایم پورې بیا د اتیایم نه روس خو روس اوته د لغزینه خو پاکستان بیا هم په یو نه صورت کې ځکه چې پاکستان د افغانستان ډیر نږدې گاونډي هیواد دی او څه چې په افغانستان کې کیږي داغی اثرات به په پاکستان
راځي
چې په پاکستان کې کیږي داغی اثرات به افغانستان ته خمخاوزي په هغه وخت وزي یا داغی ورستو وزي دا یوازې په وخت باندې تکیه لري خو پاکستان په افغانستان کې بیا هم خکیل پاتې شو په یو نه یو صورت کې بیا د ستمبر حمله وشي داغی نه پس طالب حکومت لری کړی شو په افغانستان کې او داغی په ځای اوس یو نوی حکومت رامنځته شو خو جګړه اوس هم په افغانستان کې دوام لري. تاسو سو پورې چې پښتنه ده هغه دا ده چې هم په دغه دوران کې یعنی د 2010 نو وروسته د روس او د پاکستان په دې دوران کې په تعلقاتو کې لږ ډیر خواله را روانو خو په دې تیرو درې سلورو کلونو کې دبا سلورو ام دو درې یا سلورو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وفدونو تبادله هم شوې دي د روس ډیپټی منیسټر په یو وخت باندې د پاکستان دوره کړی ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم د روس دوري کړی دي. نو
فوجي پلاوی د روسي پلاوی د فوجي پلاوی چراغلی وسونو ته هرکلی او تشوي په وزیرستان
بالکل په هر دواړو سطحو باندې د دې ترمنځ یعنی یو خوا په سیویلین یعنی حکومتي سطح باندې او بل خوا په پوځي سطح باندې د دې دواړو ترمنځ تعلقات تر یو حد سوا شوي دي. زه به تاسو ته دوه مثالونه درکم. لږه موده وړاندې د روس غالبا د روس پوز او د پاکستان د کمانډوز ترمنځ په پاکستان کې د دې تر یو حد پورې
فوجي
مشکونه شوي. د دې نه علاوه دی که څه هم یو ټیم کې دا اوازې هم وی چې د غالبا تیر کالو یا د اغې نه مخکې یو کال وو چې د روس صدر چې دی ولادیمیر پوتین دا هم پاکستان ته را روان دی. که څه هم هغه خبرونه بیا هغه سي اونښوه خو دا په یو ټیم کې دا اوازې وی په میډیا
ځکه چې هغه یو د ګیس پایپ لاین یو پرانسته کې دا هغه روس ته په مرسته باندې جوړ شوی دی دا ګیس پایپ لاین چې کوم کیسه وه. او بل دی کې داود کې یو دا خبره هم دا چې د شنګای همکاري سازمان چې کوم غړیتوب دی هغه په 2011 کال کې ولادیمیر پوتین چې دی دغه منځوري روسو پاکستان ته د دې غړیتوب دغه ملاو شو. نو دا تاسو خبره چې د لکه ډیر مودې رئیس د کومګور 2011 کال رئیس دا دوه طرف د پاکستان او د دې لور طرف نه و دا راتل اسه داود په دې موجوده تناظر کې یو بل په پښتون هم راپورت کیږي چې روس د پاکستان چې کوم په سیمایز حالات دی هغه دی چې کوم ضرورتونه دي هغه چې کوم دغه دی دا به پوره کړی وکنه.
دا تاسو ډیره ښه پښتنه وکړه او زما خواهش دا چې کوم سره تاسو سره چې کوم یعنی کارپوهان راتله په دې مشال ترانه لاندې بحث کی زما خواهش دا وکړه غیر غلی وینو دا پښتنه چې دا غی مخه ته ایخي وی غی ډېر
او چاغي چې کوم ایکسپیکټیشن
یا دا غی د پر ډېر مناسب پښتنه و چې غی د دې جواب ورکړې وي. خو مونږ به یوازې ظاهری حالات ته وګورو. د پاکستان او امریکا ډېری نږدې اړیکې پاتې شوې دي او په یعنی د پاکستان د جوړېدو نه راوخله ترننه پوری د دې ک پوزي اړیکې دي او کور سره د حکومت یعنی په حکومت په سطح باندې اړیکې دي خو تر ډیره حدا خې پاتې شوې دي. یعنی کم ته چې په انګریزي کې اپس اینڈ ډاونز وای یعنی بره او خکته یعنی خوګواله او تریخواله دا په کې کله کله رامسته شوې دي. خدا یو طبي خبره ده چې دا د ملکونو د هیوادونو په تعلقاتو کې راځي ځکه چې وخت په وخت باندې مفادات بدلیږي وخت په وخت باندې د یعنی د سیمه او د نړۍ حالات بدلیږي. نو کله چې مفاداتو کې فرق راځي کله چې په حالاتو کې فرق راځي بیا په یو هیواد کې یو حکومت راځي په بل هیواد کې بل حکومت راځي پوزي سربراهان بدلیږي نو اغي سر په پالیسي او باندې همداسې لګ ډیر اثرات کیږي. خو د پاکستان ک یعنی په مجموعي توګه باندې مونږ ګورونه د پاکستان او امریکا اړیکې دوستانه همیشه دوستانه پاتې شوې دي. د امریکا ډیر زیات داسې اداري دي چې هغه په پاکستان کې کار کوي لکه زبتا سیمپل مثال د یو ایس ای آی ڈی درکما چې هغه په سوشل سطح باندې لګیا دي د غربت په سطح باندې لګیا دي یعنی د تعلیم په سطح باندې لګیا دي د صحت په سطح باندې لګیا دي بیا په
خیر خیګړي چې کوم کارونه ډیر کارونه دي
بین الاقوامي مالیاتي ادارو کې د امریکا یو ډیر زیات اثر دی او پاکستان تک مدد ملاویږي. نو بازی ټیم کې جدید قرضو ورکول وینو هغه د امریکا په مرسته باندې هغه سره ملاویږي ورسره ورسره د پاکستان پوځي امداد دی یعنی یو خو امداد دی چې کوم د ترګرې جنگ کې به د امریکا طرف نه راتله خو بیا د پاکستان پوځي ساز او سامان کته وګوري نو هغه مونږ کو ګورو زیاتره هغه د امریکا سره د مرستې ملګرتیا ساز او سامان دی. فرق د مثال په توګه مانی اف 16 کوم ګورو یعنی دا اف 16 جازونه چې کوم دي نو اوس دا خو د پاکستان لپاره یو سوال دی چې آیا امریکا
هغه رنگ مالی مرستې یا دا مرستې
یعنی د دې ځای نیولې شي که نشي نیولې. خو زما خیال دی چې دا اوس ډیر وختي دی د دې خبرې لپاره ځکه چې د دې هیڅ کله دا مطلب نه دی چې دا اړیکې که روس پاکستان روس سره تعلقات جوړوي نو امریکا سره تعلقات ختم شو. دا هم ممکن ده چې روس سره هم پاکستان تعلقات وساتي خو د امریکا سره خپل تعلقات نور په مخ کې بوځي.
دا بس په همدې یو خبر معنی یو اخري پوښتنه معنی زه راغونډوم پاکستان کې انتخابات را روان دي درې میاشتې پاتې دي موجوده حکومت خو دا کوشش کوي چې را تعلقات روس سره خکې ستاسو څه خیال دی چې آیا دا چې کوم لړۍ ده خواجه آصف الله تک راتلونکي حکومتونه چې کوم پاکستان کې اوس راځي نو آیا دا پالیسی به جاری ساتي او کنه؟
دا خو زه به بیا ویم په انګریزی کې دې ته وایي چې ټریکی کوېسچن، یعنی چې ډېر زیات داسې سوال دی چې د هغه جواب موندل به لږ مشکل وي، ځکه چې دا یو داسې کار دی چې یا خو چې یو سړي ته دننه معلومات وي نو هغه د دې ښه جواب ورکولی شي، او یا چې تا سره علمي نجوم وي نو د دې ښه جواب ورکولی شي. خو زه به دومره ووایم چې دا په دې باندې تکیه کوي چې په پاکستان کې راتلونکي حکومت څنګه راځي. بیا د پاکستان د حکومت او د پوز د دې یو خاص لیول دی په نړیوالو اړیکو کې، نو آیا دغه دواړه په اغه باندې راضی کیږي او کنه چې دی امریکا ته نورم ځان نږدې کی که دی روس ته ځان نږدې کی؟ نو زما خیال چې دا ستاسو سوال واقعي چې کوم سره دا زمونږ کم ماهرین و دی راغلی و دا دی د پر ډیر خو ما او ته به دا سوال د بل بحث د پاره د اغه ماهرینو د پاره پری
ډیر زیات مننه د خټک د ما سره پرې پروگرام کې در برخه واخصل او موږ دی وخت بچ کړلو. درنو اوردونکو هم دې سره د مشال رادیو د مشال ترنا لاندې بس پم دې زیاره غونډو خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي. خو د مشال رادیو خبرونه بعد تر ماخم شپږ بجو پورې دوام لري.